Dare.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لاندې خبرې برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن په کابل کې نوې تعلیمي کال پرانستل کیږي. ارګ ته نږدې په امانی لیسه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا مراسم جوړ شوی دی، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو برخلیک روښانه نه دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه او ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارې د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شو. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د باند پاته موده حل ته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوی توافقنامې لمخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوی دي او تمه ده چې په لاند راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زيلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زيلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ترود کې لیکلي و چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لوی برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د راروانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبل راپورونه هم ورکړل شوی. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبه په ورځ له ایران سره او د 3 شنبه په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په دې رادیوي مجله کې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسالو تمرکز شوی دی. هیله ده چې دا مجله هم در سره واوري. رازو لاندې خبري برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پرېکړې پښا نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي اسدي راډو ته وویل،
همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینه وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و امور دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بل لور ته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د ښځو غاګ باندې بندیز لګول شوی چې دې کار د خبريالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د ښځو په غاګ د بندیز لفرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د ښځو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، پر رسنیو کې د ښځو پر غاګ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د ښځو غاګونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سیشمې پورز د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نیو کې د خوځو د غګونو په خبرولو بندیز د خوځو غوړاندې ښکاره تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خوځو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوې فرمان د خوځو او د بیان پر ازادي محدودیت بولی. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوق باندې یو بندیز دی. او د ښځو ژغ هم دغه څه چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروغانو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصرف تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوق باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډېرې وخت به په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل.
زما په نظر سره زه خوښ یم چې د ښځو ژغ په کښې کښې خورچانې ښځې مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې دغې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریضې ده یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده موږ بېخي ډېر زیات ورته خطا یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په شپږویشتمه په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو مخکل دی چې خبری مجله خبری راډیوي مجله درته وړاندې کړو. راځي د راپور ته چې سبا په افغانستان کې د نوروز عنعنوي جشن دی خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا لمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته. کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو. د معمول په څیر باندې دوکانداران خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې واک ته له رسېدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنتري نه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼې ګوڼې او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوږ نه دی پاته.
په بلخ ولایت کې به یو خورا لویه ګڼه ګوڼه وه، یو نوی تغیرات و، مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات راتلل، د اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي و دا مسایل به کېدله. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات څه چې په تپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتو څخه نه راتلل، دلته به شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اغانو یا وخت اما اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا زمګی دا خبره باندې چا به نوی جامع کولا چا به دا د نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هات سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. اما اوس چې را شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد د او بل نو امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډیا او دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړي.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه مچې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکرته نو ستللې ګرځیدلې نه سو. په نور کلونو موږ ډیره اماده کې نه یو کال لپاره نیول چکرته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو سناسه اماده کې نه ولید د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی دا نور د خاص آمدګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سک کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکای می نوروز کې اراده چې مخته کنده به خواب لرسم نورو کلو کې به مزه تکلم نو سرشکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وجه سره ناسم خسته کو ناظم سړی دې تنګی راځي نو په میله می اراده چې لاس د کندهار خواته
د نوروز لالمانځلو سره په خواز ونانو په میله زاینو کې په ډاډه زړه موسیقي اوریده او غټا او اتنونه کوي. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند دیونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودی شي. البته په بل باندې
د یو ځوان کلیز په کل مانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کل مانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې مانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي لدو د خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلې
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ویلوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب مې لیکنه اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا 40 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی دی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي. خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. سمې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بي خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره کیول لورته ستړیا لري کوي، بل لورته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو ډېرېږي. په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را پدې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل،
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نامزدي وه، نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس دا سهولت جوړ شو دی. موږ لپاره د افتخار او د خزه او ویار دی زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خواند هم خوالو.
په خوښ کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي،
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زونه دي، خو خپل زونه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په صدقه یې کوبل نور زونه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې زونه کافي شاپو ترسو او خپل ساتي راو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل،
کافی شاپونو د لپاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه اشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شوده یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی. په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای غم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلی معیار لوسته او په خپل ژغه آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړې.
لامی هم د ماشوم توف سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. حادتی رو زمانو دغرول شانه تک کسبینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کبوما. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور طولی کرکی دی منتظری. فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول ته دونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څکمه. نو فکر ما کوه چې لاړې هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمي او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاش شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غرسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کیږي، موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما شغل د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل، دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی، د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل، دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړی، او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړی، او لمر طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو موکار نه بشپړ سوی به نندارتون ته نسې وړاندې کوله.
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. نور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریز د خاصه جن پوسټونه کې جن مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانو نشري کوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دیسي هنرمندانو چې موضوعات یې موږ له افغانستان سره و ورتوالی ولري له فکری لحاظ د وی معرفي د یاد اثر او معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کې په دې برخه کې سي معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کې او چې نيز ژوندې هنرمندان سي د دات کې معرفي کې او دغه برخه مخته وړل کیږي.
ترنک سب ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا سند
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم له هاري او برخورد سره مخ کیږم له پیښ سره مخ کیږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په توګه شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم ما ته خپل کوچنیوال را پیا دي او د افغانستان ما شمان را پیا دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي ما څنګه دوره تیر کړو کله خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي.
دلته غو سوال داو وس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د غې انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کیږي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په سورځي او یو څلټه په سی کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کراږي په شوري ډاونلوډ سره مخ کیږي د دې لیکل مړی یادی وي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی پرم پرې د کیکایا په صحنه کې دی ته زړیر ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکل چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورته ولاړم د کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي د هغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې درسم درسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ کړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه یب کی معلوم یو مشخص لار نه یب کی معلوم او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم اړخ لري هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لمس سره خبرو کې لمس سره شریکه کړې و که په دغه برخه کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس
د چرګ د پښې کیسه چې دا نو یو ځل میکړې ولا زبو پر دې باندې په ادامه دی ورته کېږي
مهرباني
دا خو دشي کومه واخې چې زه سره مخ شوې مو سره چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته د دې استقامت ده په دونه واره سر باندې په دونه کم مازغو باندې دای دا هیڅ لري چې زما زرا لوي سوي چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځي ما خپل ځای ته زرا وګرځي دا ما ته پځین کې دا د افغانستان د سیاسي مسایل راغلي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشکې او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چې په کار کوم
ترنګ صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدونکو به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چرته مو وای چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده او لیدونکو ته ډیرو کم لیدونکو په دې پوسی په صورت کې په یی چې دوی ته سوال پیدا کی یعنی کنجکاو لیدونکو دوی په پیږي کنه هغه لیدونکو چې ته همیشه پختنه پیدا کیږي دا د چرته په خدمت کې څه کوي
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نسي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریشتي
نقش یعنی خپل د چرګ د پښې رسم
نه نقش مطلب ده سب که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاری سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انزورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیرې انزورګرۍ یا مثلا یو ټوبل تخیلی انزورګری وي چې په کې فیګور داخلي فیګور د انسان پورا بدن سي یا د جنو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال کې پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ په خط کې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دا د چرګ پښه په دوغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی دی
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارس تما د خاص پام نه دکړي یعنی واګي کومره دا شي هغه چې ما دي کته دي مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطره دا ډول لیکل دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی دسه احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی وو او د شایسته ته معلومه نه ده څه ده لیکن کچيري د دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سور کړی وې چې د کافی د دکان مختمه سپشمه و تخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یوشنه چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطر احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ ډېر
زیات بل تصویر خو چې زما په تصویر نه کې په صورت کې مستون کې خپل نسجنی اخستای خاطرو کې چې زما مثال فاشنه سوي ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوي ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غړم او رنګښتې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دي ستاسو څلري خاطره لیکل اغلري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسي زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزر پتانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکی ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطر کې مودغه شان ته پام کړه
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر سبسي ته وایم چې دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کوو، یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی. مثال دا چې ووایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک دی که نه، زه به په خاطرو کښې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کښې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنې دی هغه ټول مسایل پکې کاروي. دی مثال رنګونه پر خپلو ځایو کاروي، ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړي دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.